द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشه کده منوري دن کو دا د وایس اف امریکا دی و ریډیو او ټي وي دی نن د ګلرز دا کال د 2014 او د اگست میاشتې اولنې نیټه ده پاکستان کې دی وخت شوی دی د ماسوتن 10 بجې افغانستان کې د ماسوتن 9 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجې شوی ده د دی و ریډیو او ټي وي په دې یو ساته خبری خبرونه کې زانیلا خالد
او زه ارباب محمود
تاسو ته هرکلی وایو د نن ورځې مهم خبرونه صدارنګ دي
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په اسلام آباد کې د اعلی پای یو غونډه کړې او په دې کې اجمنه کړې چې پاکستان د تر اخره او تندروي په خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي او ډېر ژر به ملک کې د ټولو مذهبونو منونکو لپاره محفوظ ځای جوړ کړي اخوا د بشري حقوقو لپاره کارکونکي کامران عارف وای په کار ده حکومت اقلیتونو ته د تحفظ ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي
بلخوا افغان چارواکی وای غزنی او هلمند ولایتونو کې په فوزی کاروایي کې یو نیم سل نه زیات طالبان وجل شوی دي بلخوا افغان طالبانو د کابل په هوټل شوی ځانمرګي برید سیمواري په خپل سر اغستې ده
او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره UNHCR وایندا دنیا اسلم خان ټي وی رادیو ته ویلي چې پاکستان کې د زورونې او د پوله د سار ګامونو روستو د پاکستان نه افغان کډوال په تیزه سره بیرته خپل وطن ته روان شوي
دغه او د دینا علاوه یو شمیر نو ریپورتونه با تاسو ته پنن دي خبری خبرونه کې شریکو تاسو سره موږ سره اوسه
گرانو ریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو او ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې پاکستان کې د ترهګرۍ په خلاف څه قسمه ګامونه حکومت پورته کړی دی په دې باندې به تاسو ته یو مرکه هم سوشي بو کې وړاندې کوو د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد ملي ادارې مشر د ډی وی ریډیو سره یو مرکه کې ملګری شوی دی او ګامونو تفصیل یې بیان کړی دی دغه مرکه ته وړاندې کوو خو د هغې نه مخکې نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د یو اعلی پای غونډه کړې او په ملک کې د امنیت او د تحفظ لپاره پورته شوي ګامونو باندې خبرې اترې کړې دي په دغه غونډه کې څه ګامونه پورته کړي شوي دي کمې ژمنې شوي دي تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال پیر بلاد شاره کوي
د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه د غونډه کې د خزانه او داخله چارو وفاقي وزیرانو او د سیویلین استخباراتي ادارې آی بی او د آی اس آی مشرانو ګډون درلودو سیویلین او فوجي چارواکو وزیر اعظم ته د ترهګرۍ په ضد روان عملیاتو د ملک په امنیتي صورتحال بریفینګ ورکړی دی او غونډه کې د اپریشن ضرب عزب او د امنیتي صورتحال په مختلفو اړخونو بحث شوی دی د پاکستان سرکاري میډیا وایي چې په دې موقعه وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ په ضد روان عملیاتو نتایج ګټور بللې دي او دا دعوی کړی ده چې دغه کاروایو له کبله ترهګر په تیښته دي د وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې انتها پسندانه نظریات نه یوازې د پاکستان بلکې د ټول نړۍ لپاره یو لوی خطر دی او دا چې د ترهګرې د واقعیاتو د وجې د ټول نه زیات پاکستان اغیزمنه شوې دی وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړې ده چې د شدت پسندۍ او ترهګرې ختمون لپاره به وفاقي حکومت د ټولو صوبایي حکومتونو سره مکمل مرسته کوي د سرکاري میډیا تر مخه وزیر اعظم نواز شریف دا عزم هم څرګند کړی دی چې پاکستان به د اقلیتي او نسلي امتیاز نه یو محفوظ ملک جوړولی شي ډیو ریډیو سره خبرو کې د پاکستان په کچه د بشري حقوقو د سارنې تنظیم ایچ آر سی پی یو کارمند کامران عارف د وزیر اعظم د دغه عزم ستاینه کوي خو دې زیاتوي چې دغه اعلان اله عملي کېدلی شي چې ړومبي خو حکومت کم شمېر ورورولي د انتها پسند جنګیالو د زورولو نه محفوظه کړي او بله دا چې ریاست د ټول هغه امتیازي قوانینو خاتمه کلیکم چې د اقلیتونو په ځړ ډیر په اسانتیا سره په غلطه توګه کارول کیږي
دا ډیره خبره ده چې وزیر اعظم صاحب دا خبره کړې ده مونږ دا یو ډیر خوشایند قدم ګڼو خبره ده چې کوم ټولو کې زیاته خطر ده زمونږ اقلیتونو ته خاص کر مذهبي اقلیتونو ته نو هغه د ملټنٹ ګروپس نه ده د ټیررست او د ملټنٹ ګروپس نه ده او هغه ته زیات تحفظ او پروټیکشن پکار ده بعض داسې قانونونه دي چې کم مس یوز کیږي چې کم غلط استعمال کیږي اکثر نور وجوهات په بنا لکه څنګه چې زموږ د بلاسفمی قانون دی نو دا هم یو دیکم سیف گارڈز پکار دی چراشی چې د دې وجه اقلیتونه لږ محفوظ شي.
پرستو کې ورلد واچ نومي یو نړیوال تنظیم په خپل یو رپورت کې ویلو چې پاکستان د نړۍ هغه 50 ملکونو په قطار کې په شپږم نمبر ولاړ دی چرته چې عیسایان په پراخه ډول زورول کیږي. د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه پاکستان د اقلیتونو لپاره یو غیر محفوظ ملک بلی او دوی ټکونه کوي چې پاکستان په خپل خوره کم شمیره خلکو ته تحفظ ورکولو کې ناکام دی. کسه هم وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د اپریشن ضرب عزب او د ملي تګلارې د کامیابو نتایجو دعوه کړې ده او د پاکستان فوج هم وخت په وخت اکثر دغه دعوه کوي، خو د آزادو ذرایعو نه د حکومت او د فوج د دې دعوې تصدیق نه کیږي. تیره اونۍ د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي ځل له ترهګرې په ضد ملي تګلارې د لاندې د کاروایو تفصیلات جاری کړي دي او د ترهګرې د مخنیوي مرکزی ادارې رابطه کار دعوه کړې ده چې په تیرو 1300 میاشتو کې د 10000 نه زیات شکمنه ترهګر گرفتار کړي شوي دي او دا چې د 2000 نه زیات خطرناک ترهګر وجلي شوي دي. خو د دفاعي چارو ماهرین په دغه حکومتي شمیرو باندې اندېښنې لري او دوی سوالونه راپورته کوي چې حکومت ته وښایي چې کم یو لوی ترهګر ډلې مشر گرفتار کړی دی او دا چې دا کاروای د ملک په کومو علاقو کې ترسره شوی دی او حکومت گرفتار کړی شوی د 10000 نه زیات تنان د ملک په کومو جیلونو کې ساتلی دی او د دوی خلاف سم مقدمات درج کړی شوی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
کله من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی د تاسو سره نو رپورټونه هم شریکو. د ترهګرۍ په ضد یو اداره نیکټا چې نومیږي، دغه ادارې د ترهګرۍ په لړ کې تر اوسه پورې څومره ګټې ترلاسه کړې دي او څه داسې ګامونه پورته کړي دي په دغه حق لباندې څو شېبې وړاندې نصیر کاکړ د نیکټا ادارې مشر احسان غنی نه تپوسونه کړي وو. تفصیلات ستاسو پام راګرځو.
پر 20 پوائنٹس کی زنی پوائنٹس دا سیدی چی آغا ایکشنز دی سٹیپس دی آغا فورن اوشی زیاد پوائنٹس دا سیدی چی آغا پروسیسز او پروسیجرز دی ٹھیک شو لکه زبت آستا یو وڑو کے مثال درکم دا افغان ریفیوجیز پرابلم دی او دا دا نیشنل ایکشن پلان یو پوائنٹ دی چی ریزولوشن آف افغان ریفیوجیز ایشو اوز دا خونشی کیا دی کنا چی نن زویم چی سبا دی ټول ریفیوجیز واپس لاړ شي.
اها
نشی کېدی
او دا ممکن هم نه ده چی یو دم دلاش
ٹھیک ده. ها نو د پدې به ټایم لګی کنه بلګی سو پدې باندې ټایم لګی لګیا دی بیا کتا شو ګورې نو په پاکستان کې یو دلته کې ډېر غټ زموږ ایشو وو دا ان ريجستره سیم.
اها
پدې باندې انډر نېشنل اکشن پلان 98.4 million سیمونه په پاکستان کې بند کړی شوی دی.
98.4 یعنی دا خو بیخي زیات شمیر دی.
دې کنه دی نو په دې باندې شاباشي نشته. په دې شاباشي په کار دی کنه دی په کار ککړ شي
نه په کار دی کم چې مثبت کارونه دی په هغه باندې خو په کار دی.
او بلکې تاسو وګورئ کنه اوس ماته نشه وایي تاسو د پاکستان میډیا څومره مانیټر کوي یا څومره ګورئ خو که تاسو وګورئ نو لاست یو نیم کال کې کم چې به مخ کې هر ورځ د دهشتګرد تنظیمونو مشران په ټي وي کې راتللا اوس تاسو وګورئ څوک راځي خود یو نیم داسې د مختلف چینل نه راشي خو چې کوم مخکې ګلوریفیکیشن چې هغه به د دغه ته به یو خشي ویلو کېدو اخوس نه کیږي کنه. دغه شان ځینې ټرست فینانسینګ دی تاسو ماته به ووایئ چې ټرست فینانسینګ په کوم ملکي کنټرول شي. په پاکستان کې خو ډاکومنټډ اکانومي هم نشته. بیا موږ ډېر زیات سټیپس کوم چې اف ای ټی اف هغه اکنالج کړي چې دا ډېر ښه سټیپس اغېستې شوې دي. نو دا چې په نېشنل اکشن پلان کې ځینې شونه رسیدي چې هغه باندې کار ډېر زیات خلوان دي او ځینې رسیدي چې هغه به خامخا لکس لوی کته سو ګوره د مدارس متعلق په پورا پنجاب کې او په دارو خلافه کې څومره مدرسې چې دي دا هغه 100% جیو میپینګ شوې دي. سندھ کی 80% جیو میپنگ شوئی، کے پی 75%، بلوچستان کې 60 او پفاټا کې 85% جیو میپنګ شوی دی. دا څه وړوکی کار نه دی، ډېر غټ په دې کې ایشوز انوالو دي. نو دا قسم ځینې شوزونه د نېشنل اکشن پلان سلو دي، خو ګڼې شوزونه داسې دي چې هغه کې ډېر زیات پروګرس شوی دی.
او احسان غني صاحب، لکه څنګه چې تاسو د جیو میپنګ خبره وکړه، دارنګه هم په خپل پاکستانی میډیا کې ډیر داسې نیوکه را روان دي چې کم چې د شتګر تنظیمونه دي هغه پنجاب بیسټ دي، په هغه کې یو شمیر نمونه دي چې تاسو ادارې هم هغه اور باندې بندیز لګولې دي، خو بیرته هم د هغوی خلک چې دي، مولانا اظهر مسعود هم پښکارا ګرځي، د حافظ سید صاحب ذکر ما وکړو هغه هم پښکارا ګرځي، او دارنګه نور په پنجاب کې دارنګه څه امکان شته د شتګردي خلاف د عملیاتو یا د ضرب عزب اپریشن چې دی هغه طرف ته د ورغزولو؟
د ضرب عزب شو یا نېشنل اکشن پلان شو یا نېشنل انټرنل سکیورټي پالیسی شو، دا ټول سټپس دي چې کم کنفاین نه دی او زیتا دا د پوره پاکستان لپاره دی، او په دې کې چې کم زیکي دهشتګرد یا دهشتګرد تنظیم وو د هغه خلاف به مکمل کاروائی کی گی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن.
کرانوری دن کتا سو دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو خبری خبرونی تر واشنگتن ڈی سی نا وگی کم خلق چی ڈیش انٹینا سہولت لری آغا دا دیو ریڈیو دا خبرونی پا ٹی وی کتل ہمشی دا غسی دا دیو ریڈیو سارنے خبرونی بی بی شیرینا او یوت سٹوڈیو چی سوک ڈیش انٹینا لری حقا پا ویڈیو یا ٹی وی باندی کتل ہمشی دا دیو ریڈیو فیس بک پانا ہم دا پا حقی باندیم تازہ و مهم رپورٹونا چی ویڈیو رپورٹونا دی آغا تاسو کتلې هم شی خپل رائے پہ مونږ سره د ډیور ریډیو سره شریکولې شی، خپل نظر پہ شریکولې شی، او ځنی وب پانی نورې پانی هم دی په فیسبوک باندې چې د هر پروګرام دی تاسو په هغه باندې خپل پوښتنه هم را لېږلې شی. اوس پراشو پاکستان کې د امنیت خبرې کې دی وړاندې د پیر ولایت شاپ رپورٹ کې تاسو وردل چې اسلام آباد کې یو اعلی پای غونډه شوې ده، هغه نه رسته تاسو د نیکټا یا پاکستان کې د طرح کړې ملي ادارې د هغه مشر خبرې هم وردی، خو د دې هر څه باوجود مرکزی حکومت باندې وړې صوبې او د بشري حقوقو ادارې نیوکه هم کوي چې دوی اقلیتو ته او بیا نور مذهبونو ډلو ته تحفظ نه ورکوي. په داسې حالاتو کې یو وار بیا په کویټا کې هزاره ټولنه چې دا یا رولی چې دا هغه په نخښه کړی شوی دا، او رپورټونه وایي چې دوه کسان دي شیعه مسلمانان هغه په ډزو وچلی شوی دي. نور تفصیل یې د کویټا نه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور په رپورټ کې اورو.
چارواکي وی دغه پیښه نن د کوټ شار پر سریاب سړک باندې رامنځته شوله. د کوټ شار د پولیسو یو عالی رتبه مشر عبد الله جان افریدی وای سف امریکا ډیو ریډیو ته وویل چې ناڅرګند وسلوال پر موټرسایکل باندې سپاره وو چې پر دغه رکشه باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په ترس کې د هزاره قبیلې دغه وګړي چې د یو نوم غلام نبی او بل عبد النبی دی ځای پر ځای وژل شوي دي. د پولیسو افسر وویل چې دوی د بولان د مچ په سیمه کې د کویلې په کان کې کار کوي. دوی کور ته را روانو علمدار سړک ته. د پولیسو افسر وویل چې د رکشې ډرایور ټپي نه دی، دای روغ رمټ دی. دوی پلټنې پیل کړې دي. د کوټ شار د سیول هسپتال د پولیسو سرجن ډاکټر نور بلوس بیا وویل چې دا دواړه کسان پر سر باندې وشتل شوی دي. تیر شپه نا وخت هم د کوټ شار پر سریاب سړک باندې د لیویزو یو عسكر د نامعلومو وسلوالو لوري هغه محل ووجل سو کله چې دای لخپل پرایز ادا کول ورسته کور ته روان. لپیش ورسته په سملاسي ډول د حکومت لوري د لغوسوي پاکستان تحریک طالبان جماعت الحرار دلی ویان احسان الله احسان د دغو دواړو پیښو مسولیت په سر واخیستی. دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کیږي چې تیره ورځ په کوټه ښار کې د وو مذهبي ګوندونو له لوري د امام له پلیټ فارم څخه د ملت اسلامیه په نامه باندې دوی یو اتحاد اعلان کړی و. سیمه مشریه د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی کوله. پدا کې د جماعت اسلامي، جماعت علما اسلام سین، جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلی او دغه ډول د شیعه پرکې وګړو هم ګډون درلودي. مولانا محمد خان شیرانی ویلو چې دا به په بلوچستان کې د سنی او د شیعه ترمنځ د پرکېزو پیښو د مخنیوي او د دوغدوار پرکو ترمنځ د تاو تریخوالي په ختمولو کې به مهم رول ولوبوي. په کوټه کې تر دې لمخه هم د شپیر کې وګړي لزان وجون کې بردونو هدفي وجونو او لبمی چاودونو سره مخامخ شوی دي. خو حکومت ویي چې اوس د هزاره قبلې د وګړو په سیمو کې لکه هزاره ټاون، مریاباد او علمدار سړک د امنیت خوندي ساتلو لپاره دوی د لوړې کچې ګامونه اخیستي دي. د صوبایي حکومت ویان انوار الله کاکړ ویي چې دوی په دې ترس کې اوس وڅورله سوه ته نږدې خفیه کیمرې هم د ښار په اساسه سیمو کې لګوي چې لوی مرامې د هدفي وژنو مخنیوی دی. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان انوار الله کاکړ دا کوي چې اوس د پخوا په پرتله باندې د شپیر کې د وګړو هدفي وژنې کمې شوې دي. د یوې چل چې د دوی په سیمو کې دوی ملیشه قواوی هم ګمارلې دي. هزاره ډیموکراټیک پارټي دا کوي چې تر اوس مهاله پورې د دوی 1200 کسان په دغه ډول پیښو کې وژل شوي دي. هزاره ډیموکراټیک پارټي دا خبر هم کوي چې تر ډیر سره زیات کسان اوس د دوی د نامنې له وجو څخه نور هیوادو ته هم کډوال شوي دي. په کوټه کې و 15 لک ته نږدې د هزاره قبیله وګړي استوګنه کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
اوس کتونکو بیا زو افغانستان ته چرته چې سرخار کابل کې بیګاش په یوزامرګي بمی چاودنی په نتیجه کې یو پولیس والا وجل شوی او دغه کې حمله کوونکي هم وجل شوی دي. دغه برید د کابل په نارث گیټ نوم یو هوټل کې شوی دی چرته چې زیاتره غیر ملکی خلک او په خصوصي توګه امریکایان به اوسېدل. د نه علاوه د دې حمله ذمہواری طالبانو په خپل سر اخیستې ده، خو بل خو افغان چارواکي وایي چې غزنی ولایت کې افغان او امریکني ځواکونو په کاروای کې یو سل او شل طالبان وجلی شوی او جبل شوی دي. د دین علاوه د هلمند نادی علی ولسوالۍ کې هم لکتر لگا و دیش طالبان وجلی شوی دي. نور تفصيلات د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان راکوي.
افغان امنیتی چرواکی وای پر یو بهرنی ملمستون د موټر بم او وسلوالو بریدونو کې لکتر لګ یو تن افغان پولیس وجل شوی او دوه نور ټپیان شوی دي. د کابل امنیه کمانډان عبدالرحمن رحیمی د پیکی پزای کې لرسنیو سره په خبرو کې وویل د شپې شاوخوا یو نیمه بج وسلوالو طالبانو لومړی د مزدی موټر په وسیله برید وکړ او وروسته نخته پایل کړه. د نوموړي په وینا وسلوالو طالبانو د برید مخه د نارتګیټ په نوم یو ملمستون و چې تر ډیر برید پکې بهرانیان د اوسېدو خوراک او تفریح ځایونه لري. تر 14 وروسته په سیمه کې د کابل امنیه کمانډان عبدالرحمن رحیمی وویل د افغان امنیتی ځواکونو او برید کوونکو ترمنځ وساته نه خطر روانه وه چې په پایله کې یو پولیس وجل شوی او دوه نور ټپیان دي.
یو لوی بربری موټر د نارګیټ کمپ تر رسیدي. د نارګیټ د کمپ دیوال سرک نه منحرفيږي او د دې دیوال ته زنګ وکي او انفجار او انتحار کوي. انتحار کوونکي خو په تعقیب دوه مهاجمین چې دوی غختل سی ول صلاح سره ورننه اوزي د موږ پولیس په وخت او زمان سیمه تر رسیدي مخکې لدی چې دوی دخول اجرا کوي دوی نه مخنیوي کوي چې بعد د عملیاتو په نتیجه کې دوه مهاجمین لمنځه یوړل سول.
خو اني شهیدان بیا وایي چې لومړی 14 ډیره زوره وره او خای د بهرنۍ او کورنۍ سرتیرو د تلفاتو کچا لوړوي. دوی زیاتوي چې په یاد پیخه کې ګنج میر سوداګرو ته مالی زیانونه هم اوختی دي.
یو بجا او شل دقیقې وسته کې ناسم چې کاته مې د خور بس د شکم باندې ولاسي کوي درسو چې درسو چې په ځان پونو سم ویو سم په چات باندې چې په چات راو غورځول مې د خور د زینه او بزینه نه کته ورغړدل نو بس تر نه هوښو مو سره وو اله د خبره سبای پر وسره بس لګیو ټول لست پر مړو ورو لست خو مړي وړل
خل کې یت څو خیر د شیشو نه باز زاینه چې خراب شي نو یت چاته ځان نه درسېدل.
دا د 14 غږ د کابل په زیاترو برخو کې اوریدل شوای او تر پیکي ورسته د کابل خر په زیاتو برخو کې برېښنا بند شوه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجید د پیکي مسولیت منلای او بهرنۍ ادباو ته د مرګ جوبلی د اړولو ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2014 کال جولای په لومړۍ نیټه په همدې ځای کې ځنمرګي برید شوی وو. د یو بل خبر لمخې د افغانستان په لویدیز غزنی ولایت کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په هوایي او ځمکنۍ عملیاتو کې یو سل شل وسلوالو طالبانو ته مرګ جوبله اوښتې ده. د غزنی ولایت امنیا کمانډان جنرال امین الله مرخیل وایي تېره ورځ د دې ولایت په اندړه او ګیلان ولسوالۍ کې ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو پر امنیتي پستو بریدونه کړي. مرخیل زیاته کړه ناټو او افغان ځواکونو پر وړاندې هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړل چې په پایله کې یو سل شل وسلوالو طالبانو ته مرګ جوبله اوښتې ده.
په تیرو څلور ساعتو کې وزیرستاني ترورستان او مشترک د نورو هیوادو قاتلین د اندړ په ولسوالۍ کې ډېر پراخ عملیات شروع کړل. په اندړ ولسوالۍ کې په څلور ساعتو کې 22 نفر مړه دي او 15 نفر زخمیان دي. نن مشترک هوایي قواوو برید کړی. ګیلان ولسوالۍ مربوطه د غزنی د ولایت تقریبا 50 نفر د دوی هغه دریشي کړي قطعه خاص ترورستان ټول له بینه تللي دي او کېله اوسله شل نفر زیات دښمن د تلفات اوښتي.
وسلوالو طالبانو تردیده ما څه ندی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سویلي هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو رپوټونه ترلاسه شوي دي. د هلمند ولی حیات الله حیات ویلي د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو افغان ځواکونو ترمنځ وسلواله نښته رامنځته شوې چې له امله یې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. ولی ویلي که څه هم په نادلي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو یو څه پرمختګ کړی خو افغان امنیتي ځواکونو یې پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او له امله یې د 12 طالبانو جسدونه د جګړې په میدان کې پاتې دي. بلخوا وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې په نادلي ولسوالۍ کې د یو شمېر امنیتي پوستو د بریدونو پر مهال 9 امنیتي سرتېري دوی ته تسلیم شوي دي. افغان حکومت د وسلوالو طالبانو د دې ادعا په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو، تاسو د حکمل روان دغه تفصیلي رپورټ واورېدل. او په افغانستان او پاکستان کې د منځني ختیځ وروستو په دغه سیمه کې هم وسلوال چې د داعش سره ملګري شوي دي، دوی هم عملیات کوي، د حکومت په خلاف ګامونه پورته کوي. افغان چارواکي په وروستو کې دعوه کوي چې کوټ ولسوالۍ سرای بازار یې د داعش نه بیرته په خپله ولکه کې اخست دي. او تر 300 پورې د داعش وسلوال یې بچلي دي چې تر 100 پورې نور داعش خپل مړي په ځای پرېښودلي دي او خپل تښتېدلي دي د سیمې نه. دغه سي چارواکي زیاتوي چې خلک هم د ناکلارۍ د وجې نه د سیمې کډې کوي. په دې حقله نور تفصیل د آشنا ریډیو خبریال ذبیح الله غازی په دې رپورټ کې اورو.
حکومتي سرتیری د داعش نښانونه ورانۍ. دا د کوټ ولسوالۍ د سره بازار هغه سیمه ده چې تر دا تیری اونۍ پکې د اسلامي دولت نومي وسلوالو حکومت کو. دا ځای د داعش ډلې تر ټولو مهم مرکز ګڼل کېده. د پیسلو صادرول د جګړې قومانده او نور هغه څه چې امر یې لا هم دی ودانۍ ورکول کېده. چارواکي وایي د قهر سیلاب په نوم داعش ضد عملیاتو کې د کوټ ولسوالۍ ټولې سیمې له دغه ډلې پاکې کړې دي.
در سایه ولسوالۍ کوټ جریان داشتن، فعلا خودتان در جریان هستین که تمام سایه ولسوالی کود از وجود دشمنای وطن یعنی داعش و طالبان کاملا پاکسازی شدند.
د پوز دغه چارواکی ویلی چې د کور په عملیاتو کې لک تر لګ 300 داعش وسلوال وژل شوی چې د نږدې 100 جسدونه د جګړې په سیمه کې پاتې دي. د افغان ولسمشر په امر دغه داعش ضد ګډ عملیات د کوټ سره سره پاچین، هسکی، مینی او نازیانو ولسوالیو کې دوام لري. هوایی ځواکې ملتیا کوي او کمانډو ځواکونه په لومړۍ کرښه کې دي. خو له عملیاتو سره سره د کوټ له ګڼو سیمو خلکو خپلې کړې بار کړې دي. د افغان امنیتي ځواکونو عملیات د کوټ ولسوالۍ په دغه غرونو کې روان دي. امنیتي ځواکونه د داعش له وسلوالو سره په کلک مقاومت کې دي. د دغه کلونه ولسی خلک راکړه کیږي. دوی وایي که حکومت ګټلې سیمې ونه ساتي نو بیا ځلې خپل کلو ته نشي ستنېدلی. حکومت وایي له دې سره سره چې په ګڼو سیمو کې دایمي امنیتي پوستې خوندي کوي. په دې سیمه کې له کورنیو سره د پام وړ مرستو ته قوي پلان نیولی.
ستړي مشه اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته په خبری خبرونه کې هر کله وایو نو رپورټونه هم تاسو سره شریکو خو دا غي ناول تاسو به دا وایو کچري تاسو دا خبرونه یا زموږ په خوانې چې کومه خبرونه دي د ټي وی او د ریډیو هغه تاسو د ډیو ریډیو په ویب سټ باندې تاسو بیا اوریدل او کتلې شي هغه د پاره زموږ پته دا www.divaradio.com ډیر پاسان باندې کوم خلک چې د انټرنیټ په استعمال پويږي ډیر پاسان ورته رسیدي شي راځو د رپورټونو طرف ته سوشي بیروان دی نوشیروان کلندر د ډیو ریډیو سیډنکار پیر زبیر شانه پښتنې کړې وي او په اغه نه یې د افغانستان کې د تندرو تنظیم داعش د شتون د غي کاروایانو او آینده په اړه باندې ځنې پښتنې کړې دي تفصيلات یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو
داعش دلې سره اکثر خلک چې کوم ملګری شوی دي هغه پاکستانی طالبان دي او زیات تر تعلق دي او رګسو ایجنسی نه دي دا گروپ چې دوی کله د تحریک طالبان کې د فشار راغی او کله د اپریشن ضرب عزب وشو او هغه طالبان چې کوم پخوانی گروپ و هغه ټول سره مات را مات شو فضل الله گروپ شو مسعود گروپ شو په دې کې کوم د اورغزوی والو دوی د کال په سر کې د داعش سره بیعت اعلان وکړ او هغه کسان اوس په ننګرهار کې او د افغانستان نور علاقو کې هغه جنگیږي دې نه علاوه نور چې کوم گروپونه وو هغه ضرب عزب په وجه نه اغه دوی ستا څوک چې پاکستان سیمه نه د افغانستان په پولي په طرف واوختل او اکه حرکت او اکه عملیات چې کوم په پاکستان کې دنه به کول اغه اوس د افغانستان کې کوي لګیا دي
ها پیرز برشا صاحب د امیر رانا پرون ستر خبريال له داغه یو آرټیکل چې کوم دي چاپ شوی او پاغه کې اغه وی چې را په افغانستان او هند پاکستان او دغشان بنگلاديش کې چې کوم دي داعش لګیار ځوانان ځان طرف تراخ کی په خاصه توګه انټرنیټ د لارې چې کوم دي اغه سره اړیکې نیسی سګ غنې په دغه ټوله سیمه کې په دغه ریجن کې د داعش مستقبل څه ویني
نو داعش مستقبل خو الت داس دې چې داعش نه علاوه الت څنګه جان نیکلسن ویلي دي چې الت نور ډېر زیات ګروپونه دي هغه کې اوس القاعده دا په افغانستان کې لشکرې ته بعد کې تحریک طالبان پاکستان په کې ورغلي دي ازبک ترکمن تاجک کوم کسانو دلته په پاکستان په قبایلي سیمو کې هغه الت لاړل دې نه علاوه اوس دا داعش هغه دې نو داعش به داسې نوې چې هلته نه سیریا نه یا هغه نه یا شام نه یا عراق نه خلک ورته راځي دغه لوکل خلک دي دغه کوم تحریک طالبان سره مخکې کسان وو او دوی به ورځ په ورځ به دوی هغه خپل کته به بدلوي او هغه به داعش نوم ځان له ورکوي نو دا ماته نه ښکاري چې داسې څه نوې شی به وي مکه زاړه ګروپونه دي او هغوی چونکې اوس دا برانډ او دا نوم داعش والا چلیږي زیات مشهور شوه دي او داسې عملیات ډېر زیات وکړل د په نوم باندې نو هغه طرف نه به خلک به دوی ته ورزي خو افغانستان کې د خیال چې دوی دومره مضبوطه ځان مضبوطول شي باقي به چلته نور ګروپونه اول نه موجود دي اول ته ورته داسې هغه زرخیز داسې هغه ورته ماحول دومره ورته برابر نه دي
پیرز برشا صاحب دا تجزیه خوراځي چې په افغانستان کې واقع د افغان طالبانو په موجودګۍ کې داعش ته لپاره بګران وي چې ځان مضبوط کړي خو کته سو په پاکستان کې ډلې وګړي له کافي صحیح ډلې یا لشکر طیبه شو یا دا وخه د هند ولکې لاندې چې کم کشمیر ته یلته چې کم صورت حال یا په بنگلاديش کې کم اسلامي تندرو موجود دي په دغه سیمه کې په دغه ریجن کې د داعش مستقبل څنګه ویني
نو نو د ریجن کې بالکل د داعش مستقبل ستا چې کوم فوکه پاکستان دی پاکستان کې دا تنظیمونه ول نو لشکرې جنگ وشو دا کوم پنجابی طالبان ته ورته وای دوی د داعش سره ډیر زیات هغه نظریاتي او چې کوم اپریشنل ډیر زیات ور سره دوی لکه یو شان دی نو دغه کیسه د خلک په بنگلاديش تم د کشې روان دي الته د خلک ځان ته مبذول کوي لګیا دي نو په دې سیمه کې واقعي د خطر ډېر ده د داعش به بدلته هم داوی چې کوم زاړه ګروپونه دي دوی به نمونه بدلوي او داعش تر به پرمختګ کوي او پاکستان کې د خطر ډېر زیات ده چې وخت سره به دا شی زیاتېږي لګیا دي
ډېر مننه پیر صاحب
ډېر مننه
گران اردن کو تاسو د وایس اف امریکا ٹی وی ریڈیو خبری خبرونې ته د واشنگتن ڈی سی نه غوښکې تاسو ته وړاندې کوو چې کله هم په کم ځایونو کې جنگ وی نو هلته کې د ځمکه دننه خخ چې لینډ ماینز هم ورته ویل کېږي دغه یو بدبختی را مخته کېږي چې په هغه کې مرګ شوبلا بیا رستو کېږي او زیاتره پکې ماشومان او زنانه د دې بمونو ښکار کېږي. د افغانستان وروستۍ صورتحال به تاسو ته وړاندې کوو. خړومبې د پاکستان قبایلي سیمې جنوبی وزیرستان ته تاسو بوزو چرته چې د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیٹونی په یو رپورت کې وایي چې د عملیاتو وروسته روان کال کې یوازې په جنوبی وزیرستان کې تر شلو پورې کسان چې زیاتره پکې خزې یا ماشومان دي هغه د لینډ ماین باندې د خپې خودل وروسته زیانمن شوي دي یا ژوبل شوي دي. دغه سی یو تن چې د کوټ کې جنوبی وزیرستان سره تعلق لري تاج محمد د هغه سره خبرې اترې کړې دي او یو تفصیلی رپورت یې تیار کړی دی چې د عملیات وروسته په کومو سیمو کې دغه لینډ ماین خښتي. تفصیلي عدنان بیتونی اورو.
پاکستان د وفاقلاندې قبایلي سیمه جنوبی وزیرستان کښې د تندروی او عملیاتو وروسته د لینډمین یا په ځمکه کې پټ شخړی سوي بمونو له امله د سیمه ییزو خلکو ژوند له یو غټ خطر سره مخامخ شوی او د پولیو ناروغۍ څخه زیات وبایي شکل اختیار کړی دی. انتظامیه او آزادو سرچینو تر مخه د عملیاتو وروسته تیر شوي 15 کلونو کې نږدې 40 کسان د لینډمین چاودنو ښکار سوي دي چې پکې زیاتره ماشومان او زنانه شامل دي او کور درنه ساتلي ځناورو شمېره د دغه نه هم په څو ګونه زیاته ده. دغه چاودنې زیاتره په هغه علاقو کې رامنځته کېږي چېرته کې حکومتي چارواکو د عملیاتو وروسته حکومتي واک په ځای کېدو وروسته سیمه ییز خلک بیرته خپلو علاقو ته واپس کړي دي. تېره ورځ هم جنوبي وزیرستان په کوټکۍ سیمه کې 14 کلن ماشوم تاج احمد له دغسې یو مین سره جنګېدلی و. تاج احمد دا مهال ډېره اسماعیل خان په یو سرکاري روغتون کې علاج ترلاسه کوي. ډاکټران وایي د مین چاودنې د لاسه یې په یو پښه ټول عمر لپاره معذوره شوی خو د پراژلو رغونه یې رفانه ده. تاج احمد څرنګه په یو مین وختی ډیوه راډیو ته څه داسې برسېره کوي. په روغتون کې ورسره د تاج پلار تاریخ په دغه پیښه سخت د افسوس څرګندونه کوي او وایي په علاقه کښې په زیات شمېر سره لینډمین د موجودګۍ له امله له یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي. هغه وایي 15 کاله وشول چې خپلې علاقې ته واپس شوی ده خو د مینز له لاسه ژوند ته ورپیښو خطراتو له امله له یو غټ تشویش سره مخامخ دي. دوی له حکومتي چارواکو او انسان دوسته خلکو څخه دغه لینډمین د صفا کولو غوښتنه کوي.
خبر ادا کرو کزم کا یا ہم جانڈولا تارو اور پخپل گاڑی سے جانڈولا سے پارٹی ماٹے پہ وکڑے دیا امبولیس رکو سرکاری خبر ہو 4500 روپے میں امبولیس ورکڑے دا سول اسپتال ڈیرا اسماعیل خان تھا میرو غورا سی دی وطن سے ڈیر منسینہ دی ڈیر مولینا جوانوں نے وہ ورزا وال خبر یو جلکے وہ ورزا والا خبر ادا کا دا پکور تو چدا سپوئی وشی او دا دے وطن سپوئی وشی چ مزید نور نقصان شی جوڑ خبر ادا دو چ پپولا بند دا جوز ولا دا حکومت با کروڑی نری پہ لگاوی پکور خدا دو چ پدانا دا غاٹ کستا خبر چ دا منسینا خاتم شی خبر ادا سپوئی وشی دا مزید نور نقصان جوڑاوی خبر ادا تا
جنوبی وزیرستان ش کال 2009 ہم کے فوجی عملیات تر سرا شی وو او حکومتی واک پچے کول ورستا حکومتی چرواکو د عملیاتو په وجه بې کورسیو کډوالو د ستنېدو عمل کال 2009 راسې شروع کړی ده. چارواکي وایي دې کال تر اخره به ټول کډوال خپلو علاقو ته بیرته واپس کوي. که څه هم حکومتي چارواکي د عملیاتو وروسته حکومتي واک په ځای کولو دفاع کوي خو ویل کېږي دغه لینډمین په سیمه کې میشتې وسله والو لخوا ممکنه حملو مخنیوي لپاره پوځي چارواکي خپلو پوستو ته نږدې اچوي. انسان دوسته حیات مسعود وایي په سیمه کې بیا بیا دغه رقم پیښه ترسره کېدل د امنیت په اړوند په حکومتي دعوو پوښتنې راپورته کوي.
دا اولنۍ پیښه دا 13 هفته لکه توتا پتا دو چې دلتا یو اف ار ټانک بیٹانی ایریا نه یو کاسرو وړای وو. داسې یو هفته وال په دغه علاقه شه کوټکی ایریا شه چې کیما په 2010-11 شه کلیر شو یدو پورا ته یو جل کې زنمړا شو یو په ان موقع باندې تو چې یو علاقه کلیر ډیکلیر کوي بیا په اصلي صورتحال سره کلیر ډیکلیر کو دا آی ډیز پلانټ کول دغه یو انټرنیشنل کرایم دی چې کیما علاقه کلیر ډیکلیر کوي هغه د صفوی بقاعده کیږي د انساني حقوق په مالی دو
چې جنوبی وزیرستان تر شوي وختونو کې د وسلهوالو یوه خوندي او مضبوطه جاله شمارلې کېده. د عملیاتو وروسته په سیمه کې په زیات شمېر سره اوس امنیتي سرتېري لیدل کېږي او په سیمه کې د آبادکارۍ دعوې کوي خو باوجود د دغې سیمه ییز خلک اوس هم خپل ژوند له یو غټ خطر سره مخامخ بولي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو او ټي وی.
اوریدونکو بل رپورٹ تاسو سره د افغانستان په اړه باندې شریکو. افغانستان کې د لسیزو راسي روانې جګړې لوجي د غلطه ځای په ځای باندې پزمکه کې بمونه هم خښوي، خو بیا د وخت سره سره د غلطه کې حکومتي او مختلف ځواکونو لخوا داسې کوششونه هم کېدل چې دغه چې کم پزمکه کې خښ بمونه دي دغه ویستل شي چې خلک محفوظ شي، خو بیا هم رپورټونه داسې وایي چې د غلطه کې 250 ولسوالۍ داسې دي چې هلته اوس هم په ځمکه کې ځای په ځای بمونه خښتي چې له وجې د روزانه په بنیاد باندې کم از کم څلور افغانیان مري. او ملګري ملتونه په دې اړه باندې وایي چې افغانستان کې هم دغه شانت حالات وي جګړه روان وي نو کېدی شي چې داسې قسمه پیښې نورې هم مخې ته راشي. په دې حقله باندې نور تفصیلات د آشنا ټي وي وحیدالله فیضی راکوي.
که څه هم شپږویشت کاله کېږي چې په افغانستان کې د ماین پاکونې او له دغه ناورین څخه د خلاصون چارې پیل شوي، تر اوسه 88% خاوره پاکه شوې، خو په 1506 کلو او 255 ولسوالیو کې ماینونه شتون لري چې هره ورځ څلور افغانان له کبله قربانی کیږي. د ماین پاکونې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره خبرداری ورکوي که چېرې په افغانستان کې د ماینونو کارونه او جګړه په همدې توګه روانه وي نو د تلفاتو کچه به لا نوره هم لوړه شي.
2001 کال یا 2001 کال را دیخوا استفاده شویدی چې معمولا دا د ائتلاف د بینالمللي ائتلاف د قوتونو له طرفه استفاده شویدی.
دلته د اگست لومړی د خوشحي ماینو د من کنوینسون د پلي کېدو څخه لمانځنه کیږي، هغه مهمات چې په زیاته کچه تخریب او تلفات اړولی شي. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو شپاړسو کلونو کې په افغانستان کې نړیوال ټولنې هم خوشحي ماینونه کارولي دي. د افغان حکومت د معلوماتو له مخې په ننګرهار، پکتیا، تخار او میدان وردګو کې لا هم خوشحي ماینونه شتون لري.
لا هم په څلورو ولایتونو ننګرهار، تخار، میدان وردګ او پکتیا په اولسو ساحو کې چې 8 کیلومتره مربع مساحت جوړوي خوشحي ماینونه شتون لري.
د ماینونو له کابله په میلیونونو افغانان زیانمن شوي. شکیلا مظفری ولو هغه افغانان څخه ده چې څلور کاله مخکې په بامیان ولایت کې د ماین ښکار شوه.
دولت په افغانستان کې لکه څنګه چې پاملرنه کړې وای نه ده کړې. اوس په افغانستان کې معلولین له سختو ستونزو سره مخ دي.
د ماینون څخه د زیانمن شوي افغانان د مؤسسې د سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شوي، د افغانستان 2.5% وګړي د ماین او ناچاودیدونکو توکو د چاودون له کبله معلول شوي. همدغه سروې وایي چې 70% معلول ماشومان ښوونې او روزنې ته لاسرسی لري. ټاکل شوي چې تر 2023 میلادي کال پورې که بودجه برابر شي، افغانستان به د ماینون څخه په بشپړ توګه پاک کړی شي. وحیدالله فیضی، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زده
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
گرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې. تاسو ته به د امریکای په سیاست کې سره باندې دغه تفصیل به هم تاسو ته د ویډیو رپورٹ په شکل کې وړاندې کوو. خو ډومبې مبوزو د پاکستان او افغانستان خبره کیږي. نو پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د ادارې یعنی یو این ایچ سی آر وایانده دنیا اسلم خان دیو ریډیو ته ویلي چې د پاکستان نه افغان کډوال په تیزی سره واپس بیرته خپل ملکونو ته ستنېدل شروع شوي دي. هغه درې علتونه ښایي په دې رپورټ کې اورو. د رابعه پیر نه چې هغه علتونه څه دي.
کوم رجستر افغان مهاجرین دي، تاسو ته معلومه یې چې دا پاکستان کې د پاتې کېدو په موده کې د پاکستان حکومت شپږ میاشتې اضافه کړې ده، یعنی د دسمبر پورې په پاکستان کې اوسېدلای شي. هغه افغانان چې بغیر قانونی توګه باندې په پاکستان کې استوګن دي، په هغو باندې یقینا د حکومت لخوا ډېره سختي شوې ده، او د دا سختي د لاسه هغه افغانان هم یو څه پریشان دي چې کوم په پاکستان کې پی او آر کارډونه لري. او بل دویم دا چې کوم وخت چې په تورخم باندې یو پراپر بارډر مینجمنټ شروع شولو دا هغه د وجه هم خلک اوس په اسانی باندې تګ راتګ نشي کولی چې څنګه پخوا بدوی راتلل یا افغانستان ته به تلل. د کورنۍ که یو چا واده یا خدای نخواسته یو غمی ته روان یا په چوټیانو روان وي نو هغه شی اوس نشي کېدلی. نو هغه افغانان چې نیم کورنۍ په افغانستان کې وله نیم په پاکستان کې پاته شوي وو یا د کورنۍ چې کوم نارینه وو هغه په افغانستان کې کار کاوه یا ماشومان او ښځې دلته وي نو هغه اوس دا اراده کړې ده چې هغه کورنۍ پر یو ځي کې او افغانستان ته ولاړ شي. نو دا د یو څه زیات فیکټرز دي چې د کوم د وجه دونه اضافه په کې شوې ده. یو خو د کیش ګرانټ د اضافې د وجه چې اوس $300 شولو. دویم دا چې بارډر باندې چې کوم وخت ریګولیشن پوره شروع شولو او غیر رجسټر شوي افغانان په پاکستان کې په دې چې د هغه اوس قانوني حیثیت نه وي نو هغه هم روان دي. نو دا دوه درې شیان چې دي دا په ګډه باندې په دا باندې اضافه یو کله چې خلک روان شو افغانستان ته.
دنیا تاسو څه غنئ چې په د افغان کډوال لپاره خپل هیواد د ستانه کېدو لپاره هلته حالات سازگار دي؟
افغانستان کې ځینې داسې علاقې دي چې چیرې د امنیت مشکل دی او هغه علاقې چې د امنیت مشکل نه وي هلته خو د افغانستان حکومت هم خوشحاله دی او افغانستان حکومت هم افغانانو ته ښه راغلی ویلې دي. خو په دې کوم چې په تېرو شپو کې په اسلام آباد کې ټرایپارټایټ کمیشن میټینګ شوی وو او بیا چې کومه د افغان مهاجرینو مشرانو سره جرګه شوې وه هغه کې دا خبرې په پام کې لرلې. یو خو دا چې د افغانستان ابزاربشن کپاسیټي ته په کار ده چې وکتل شي چې څونه افغانان هلته د تګ بعد دا هو بادکاری کار کېدلی شي. په دې چې که افغانانو په افغانستان کې دې ته سهولتونه نه وي برابر شوي زیاتره خلکو غوښتنه مځکه کوله که د دوی سمځکه نه وي یا د روزګار سهولتونه نه وي یا د ماشومانو د تعلیم دپاره سهولتونه نه وي نو دوی نه شي کولی چې په افغانستان کې پاتې شي. یو لاره نه یو لاره به پیدا کړي چې بېرته به پاکستان ته راځي. نو د داسې د مخنیوي دپاره دا ضروري دی چې یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې هم او په پاکستان کې هم د ډونور ملکونو سره په رابطه کې وي. د حکومت پاکستان او د حکومت افغانستان سره په رابطه کې وي. حکومت پاکستان او افغانستان یو د بل سره هم په رابطه کې وي. نو دا امکان دی، دا امید لرو چې د کال د ختمېدو مخکې به د یو ان ایچ سی آر افغانان خپله او د افغانستان او پاکستان حکومت یو داسې پلان جوړ کړي چې که افغانان افغانستان ته ځي د هغو د آبادکاري دپاره څه کال کار کول پکار دي او هغه افغانان چې نه شي کولی د امنیت د وجه چې افغانستان ته ولاړ شي په دې چې د هغو په خپلو سیمو کې حالات نه دي سم د هغو دپاره څه کول پکار دي.
دنیا ډېره مننه چې تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو سره خبرې وکړې.
ستاسو هم ډېره مننه.
او اوس کتونکو تاسو سره په امریکا کې د صدارتي انتخابونو لپاره روانو حالو زل په حق لباندې هم ریپورت شریکو. په امریکا کې د ریپبلیکن او ډیموکریټ ګوند لخوا د کنونشن وروسته اوس د دواړو پارټیانو صدارتي امیدواران هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ هغه علاقو ته سفرونه شروع کړي دي چیرته چې دا ګڼل کیږي چې هغه خاموش ووټر هم موجود دی کوم چې د نومبر په صدارتي انتخابونو کې مهم کردار لوبولی شي. د دغه نه علاوه دی وخت امریکا په میډیا کې کوم باسونه روان دي په دغه اړه باندې ټول تفصيلات تاسو ته وړاندې کوو د ارباب محمود علي په دې رپورت کې.
د امریکا د صدارت لپاره کمپاین د اتوار پورې هم جاری وو. دواړو کاندیدانو په یو بل د تورونو سلسله هم د مخکې په شان جاری ساتلې. دوی ووټرانو سره ویني او د صدارت لپاره دوی ته خپل ځان یو غوره کاندید ثابتوي. تیر ورځ د ډیموکرات سیاسي ګوند کاندیدا هیلری کلینټن او ورسره مرستیال کاندید ټیم کین د اوهایو ریاست کولمبس ښار کې وو. دا د پنسلوینیا او اوهایو ریاست د څلور ورځنۍ دورې د دوی آخري پړاو وو. سیاسي څېړونکو وایي په دې دواړو سنتي ښارونو کې د نومبر په میاشت کې یو سخته مقابله رامخته کېدی شي. هیلری کلینټن راغون شوی خلکو ته هغه صفات ورخودلې چې دا د ریپبلیکن ګوند د کاندید د ډونالډ ټرمپ نه ځانګړي کوي.
watched what's happened over the last 2 weeks
ما تیره دو هفتو کې هر څه باندې نظر ساتلی دی. د ټرمپ او د ګوند د قومي غونډې یا کنونشن لخوا منفي او د مایوسۍ ډک بیانونه جاری شوي. تاسو ته معلومه ده او زه هم په دې خبر یم چې موږ یو شمېر مسلې او چیلنجونه لرو. زه داسې خبر نه کوم چې څه نه دي کول. حقیقت کې زه ویل غواړم چې موږ به په یو ځای کار کوو. خبره هم دې ځای ته راځي چې موږ امریکایان چې کله لستونې انقاړو خپل ځان ته یو مقصد وټاکو او بیا په شریکه کار شروع کړو نو موږ یو ځای ډېر زیات مضبوط یو. بلې خوا د ریپبلیکن کاندید ډونلډ ټرمپ د امریکا ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې د میرمن کلینټن هغه خبرې ته ځواب ویلې چېرته چې میرمن کلینټن د ټرمپ په حق ته ویلي وو چې دې ځان د جرنیلانو نه زیات بخبره ګڼي.
I'll tell you the generals aren't doing so well right now. Now I have a feeling it may be Obama's fault, but
زکه تاسو ته وایم نو دا وخت جنرالان صحیح کار نه کوي او زما دا خیال دی چې دا د اوباما غلطي کېدل شي. که تاسو دا وخت دایښت وکړئ نو زما په خیال جنرال میک آرثر او جنرال پیټن په خپلو قبرونو کې تاویږي. بغیر د څه شک شوبې دا وخت جنرالان صحیح کار نه کوي او جنرال ایلن چا سره چې زه ملاو شوی هم نه یم ما باندې تور سپکې ویلې دي. د دنه دوی نه وو خوشاله. د دایښت ماته نه دا ورکړې. د دایښت په خلاف هیڅ کامیابی نه دی ترلاسه کړې. د ریپبلیکن کاندید ډونلډ ټرمپ په فخر سره وایي چې په رسمي توګه د ګوند نمائندګۍ منلو د تقریب د هیلری کلینټن په مقابله کې د هغې د تقریب نه ډیرو زیاتو خلکو په ټلویزیون کتلی وو. خو د ګوند د قومي غونډې وروسته د هیلری کلینټن د خوښۍ کچه سوا شوې. مورنینګ کنسلټ ارګنایزیشن نومې ادارې د اتوار په ورځ ویلي چې 43% اولس هیلری کلینټن او 43% ټرمپ ته ووټ ورکول غواړي. خو نظر پوښتنه زیاتوي چې 19% ووټران تر اوسه خپل فیصله نه ده کړې. ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې او څوک چې ډیش انټینا لري د ډیوه ریډیو په ټی وی باندې کتلې هم شي او که وغواړې نو کیبل کم سرویس وي نو هغه تاسو ته ډیوه ریډیو په ټی وی لګولې هم شي. دا یو ساته خبری خبرونه ده د ماسخوتنې وي او سحر بي بي شيرين خبرونه او یو سټوډیو هغه هم تاسو په ویډیو باندې په ټی وی باندې کتلې هم شي. ډیوه ریډیو سره اوسه مونږ تاسو ته د یو تنګیوالا خبر هم درکوو. یو ویډیو ډیوه ریډیو خبریال را لېږلې ده دغه به تاسو ته وړاندې کوو. یو چې هغه کسان چې کوم خپل جنس بدل کړي د هغوی په حق لا چې هغوی احتجاج کړی دی په پېښور کې څه غوښتنه کوي چې وړاندې د دې یو ملګری هغه په هسپتال کې وژل شوی وه دوی احتجاج کړی دغه به هم تاسو سره شریکوو. خو ورزو اسلام آباد ته بلکې کراچۍ ته د پاکستان د ټولو غټ صنعتي ښار چېرته چې د ډیوه ریډیو خبریال فضل عزیز د جمال شاه سره خبرې اترې کړې دي. دا د پښتو ژبې او د اردو ژبې وتلی اداکار دی او دغسې اکټر هم دی. مختلف فلمونو کې هم راغلی دی. هغه یو فلم جوړ کړی دی ډایرکټ کړی دی او خپله وکې کردار هم ادا کړی دی. د دې فلم نوم دی ریونج آف دی ورتلس، یعنی په اردو کې او پښتو کې ورته بدل هم ویل کېږي. د جمال شاه سره یې خبرې کړې دي او اوریدونکو ستاسو لپاره معلومات راغونډ کړي دي چې په دې فلم کې څه دي. نور تفصیل یې فضل عزیز نه اورو.
د یاد پښتون هنرمن هدایتکار جمال شاه په اردو ژبه کې د ریونج آف ورتلس یا بے ارزښته بدل په نوم جوړ شوی فلم په سر کې ویل شوی چې قصه د هغو ګمنام اتلانو چا چې ځانونه د کلتور د ساتنې لپاره قربان کړي دي او دا فلم په رښتیا او پیښو جوړ شوی دی. د بدل نومي فلم په سر کې په سوات کې په کال 2009 کې د طالبانو را پیدا کېدل، د هغو لخوا د جنکو په تعلیم بندیز لګول، سکولونه په بمونو الوزول، سکولونو خزینه استادانو او نورو ځایي خلکو ته ګواښونه او د هغوی وجل، په کلتوري غونډو او موسیقۍ بندیز لګول ښکاره کړی شوی دی. جمال شاه د خپل فلم په خپل هدایت کار دی او د زرک خان په نوم یې پکې د سواد د یو داسې مشر کردار ادا کړی چې وسلوالو ته کور کلی نه پرېږدي او د کور د زنانو سره په خپله د وسلوالو مقابله کوي او د طالبانو پیغامونو ته ځواب وایي. د جمال شاه خیال څنګه راغلو چې د سواد په حالاتو یې دا فلم جوړ کړو؟ وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی ته ځواب سو په دې ډول وایي.
په سواد څخه کوم وخت دا پیښه راغلې وه، زهره داری او پس پریشانو یواز سوات نه د پښتنو ټوله سیمه کا افغانستان څخه زمونږ علاقہ بلوچستان داسو کوټه ټوله پښتونخوا مطلب دا دی چې د پښتنو ژوند ډېر ورته کړیو او پښتانه چې دی هغه د دا یرغل نشانه وو دا یرغل چې دی مطلب زما په نظر کې د بارني قوتونو ډیزاین دغه دی یرغل دا اچانک دغه سي طالبان نه دی لیونی سي یا ملایان نه دی لیونی سي دا ملایان او طالبان ته زمانو دلته پراتو دا انتها پسندی نه و خدا دا دغه دا انتها پسندی سي دا دا بهر رااله نو په داسې موضوع باندې په کار دي چې یو هنرمند سي دی هغه کار وکړي
د دې فلم زیاتره برخه په دې جوړه ده چې د وسلوالو د هغه وخت د حکومت سره مذاکرات څنګه کېدل او د چا لخوا بیا د سولې خبرې ناکامه شوې په دغو حالاتو کې د هغه وخت د ځای چارواکو کردار او د مطبوعاتو رول هم ښکاره کړی شوی دی
اور یہی سچ
ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ سوات کے مقامی صحافی علی خان خیل کو بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا
فلم کی پسوات کی د طالبانائزیشن او پوزی عملیات العملہ د لکونو پشمیرے کے د کڑوال شو زئی خلق ذکر بیخی ورک ولی دے جمال شاہ په جواب کې وای
نہ اغه مش ماتا تول سے وسائل نو د برسر سمجھا انتظام کرے وای کڑوال کا مشکار کو تو پدې خبرې څو خرڅوم را پراته ناممکن و د ماسره وسایل نو او بیا زما موجود انو چې ز کډوال شکارا کما هغه بیا یو بیل فلم وی د هر فلم یو بیل وکو وی دغه وی
فلم کې ټولې سندري د پښتو ژبې وړاندې کړې شوې دي
ماتم کور جانا نلی ولی بشی سپیل
په مکالمو کې هم ډیر ټکی د پښتو کارول شوی او جمال شاه وای دا فلم یې په پښتو ژبه کې جوړو بیا ولې په داسې کولو کې کامیاب نشو
چې کوم وخت ما کاسټینګ کوو زما دا دغه په ذهن کې فکر دا کوو چې داسې افران وي چې هغه پښتو انګلیسي پروانی ویلې شي هغه ما نه ومندل تو بیا مجبورن کو اردو کی جوڑ کی مطلب ماحول پشتو دے کسا پشتنی دا پجبی دا خاص دغه نه پری وزی
دا فلم په اخر کې خودل شي ودی چې زرک خان د خپل کورنۍ سره په خپل کور کې د طالبانو د لاسه وجل شي او هم په دغه وخت کې ورته په وزرا ورسي چې زرک خان ساور کوي پوزي افسر هغه ته سلام وکړي او ورته وایي خان افسوس چې موږ نا وخت را ورسېدو د هغې نه پس په کال 2012 کې په ملالا یوسفزی د حملې یو وړوکی کلیپ وچلیږي او فلم پای ته ورسیږي نوموړی هدایتکار منی چې په درې څلوېښت ورځو کې جوړ کړي دي فلم کې ترې نیمګړتیاوې شوې دي خو وايي وسایل ورسره ډیر لږ وو هغه وایي راتلونکي کې د پښتو فلمونو جوړولو اراده هم لري د هدایتکار په حیث د جمال شاه د وړومبې فلم دی او وایي 15 کروڑ روپیې پرې خرڅ کړي دي نوموړی خوشبینه دي او وایي د خلکو لخوا ورته د فلم په اړه ښه غبرګون روان دی فضل عزیز وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو ٹی وی کراچی
لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو بھی ہماری روایت پہ حملہ کرے گا وہ ہمارا قومی دشمن ہوگا دوستو ان بزدلوں سے خوف زدہ ہونے کی بجائے میرا کلام سنیں
ماف پلت تو رکھڑا نورور پزڑکی مات خدایا دشمن راغی زپد والا سوم پات خدایا ماف پل ترکڑا ضرور پزڑ کی مات
او ستاسو پام را ګرځو د بل رپورت اړخته په خبر کې نن پریس کلب کې د نرخزو لخوا یو پریس کانفرنس شوې ده یو احتجاج کړي دي دوه نږدې دوه میاشتې وړاندې د دې یو ملګری علي شوجل شي واپس لاغي د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړه شي او اوس دغه کمیټه لخوا چې کوم رپورت راغلی دی دوی وایي چې دغه رپورت نه مني همزه کې احتجاج کړي دي په دې اړه باندې نور څه تفصيلات دا ورو د مدثر شاه په دې رپورت کې
د ډیوه راډیو قدرمن اوریدونکو دلته کې په پیښور پریس کلب کې د صوبې خواجه سراو یا نرخزو مطبوعاتي غونډه وکړه او د دې چې کوم ملګری دوه میاشتې وړاندې په حق رسېدل او چا وجلو دغه چې بیا کوم راپور جوړېدو انکوایري کمیټې په جوړه شوې و نو دوی هغه راپور اوس مخې ته راغلی دی او دوی هغه راپور مسترد کوي دی هغه نه مني نو راځئ چې د فرزانی سره خبرو وکړو کومه چې د خواجه سراو د خیبر پختونخوا صدر ده چې دوی ولې دا راپور
بجدار چې زه اوس لکه مونږ پخپل ځانې دا نه وایو چې علی شاه لکه اوس د هغې نه باوجود چې مونږ ځو نو مونږ علی شاه یو سیټ تک اوس ځکه چې د هغې سره سن شو خوشو اخو لاړه او که مونږ اوس د هغې هغه ذکر کوو نو هغه واپس راځي نو هغه خو چې په دې کومې اف آی آر شوې وه هغه ټایم یا کم کم چې د هغه ځای سینیئر ډاکټرانو او وایي چې یاره دی دی د دې ځای نه هغه شي او دی جیل ته ځي او دی باندې اف آی آر شوې دی هغې باندې هم څه کار ونه شو او زه دا وایم چې کم هلته کې پراته دي نو هغه هم زمونږ بچی دي زمونږ رونه دي زمونږ خویندې دي د چا په ځایونو کې چې مونږ ګټو د چا خادو کې چې مونږ ګټو کوم ځای نه چې زمونږ مدن دی هغه دی نو مونږ خو هم دې خلکو ته واګانې کوو چې دا خلک په دې هغه کې پراتی کوم ځای کې چې مونږ وایو چې یاره دې ځای کې به زمونږ علاج وشي مونږ ته به سهولت ملو شي او دا هغه سهولت په ځای باندې هغه ځای کې مونږ ته سزا ملاویږي الټا سزا دا ملاویږي چې بر هوا نشته دی لاندې اوبه نشته دی آغا کم زے کے چھ مطلب آغا نو آغا زے کے دگن ڈیری پراتے دی
قدر من اوریدن کو د فرزانے خبر خطا سو اوری دے دل تک کہ مون سر د دید حقوں د پارا غق پور تک ان کے کمر نسیم صاحب ہم موجود دے راضی چھ د سر خبر کو کمر صاحب اس تاسو سم مطالبات لک تاسو چدا کمرا پور رالو تاسو دا مسترد کو اس تاسو سغختنه
دا سید جی چې حکومت کم محکمہ صحت کم رپورٹ را وړاندې کړی دی نو هغه کې د دې ذمہ دارانو ستایون شوی دی په هغه هغه رپورٹ کې چې کم غیر متعلقه ډاکټرانو دغه خلاف کو انکوائری مونږ وکړه چې نه صرف دا چې ایکشن هم شو د نوکرونو مو استل برخاست کړ خو چې کم خلکو باندې رپورٹ کې ریکمنډیشنز ورکړي شوی دي او دا سفارشات دي چې د دې خلاف ته لیګل ایکشن واغل استل نو هغه کې چې غټ غټ نمونه شامل دي نو هغه خلاف اس قسمه کاروایی چې کم ده نو نه شوی او هغه ته صرف انتباه کړی دا چې آئنده تاسو خپل رویه چې کم ده درسته او د دې په برعکس هغه ډاکټرانو چې کوم خلکو سره منډې ترډې کړې دي یا زموږ حوصله افزایي کړې ده یا موږ سره په هسپتال کې ښه رویه کړې ده نو هغه په کې بلا رپورټ یعنی د هغې نمونه هم په دې رپورټ کې شامل نه دي او هغې نه برعکس هغې چې کوم دي نو اوباسلی شوي دي نوکرانو زموږ په دې باندې یو خو خدشات دي دویمه خبره دا چې چونکې د هسپتال چیرمین چې کوم دی د هغې د تعیناتي دلته په سیاسي بنیادونو باندې شوې ده او دا د دې چې کومه پارټي دلته په خیبر پختونخوا کې حکومت کوي د هغې د چیرمین صاحب کزن دی او د هسپتال انتہائی برے حالاتو کې دے نہ صرف دا چې خواجه سره بلکې عام عوام هم ډېر په مشکل سره سر دي نو مونږ نن مطالبه وکړه چې چیئرمین صاحب د استعفا ورکړي او د هسپتال چې کم یعنی ډایرکټران دي هغه کې ډایرکټر هاسپټل دے او ډایرکټر میډیکل دے د هغه د استعفا مطالبه نن مونږ وکړه
قدر من اوریدونکو تاسو د دې خغلو د خبرې واورې دي او دوی وایي چې د علی شاه قاتل هر څوک نیول شوی دی خو دوی وایي چې په دغه په مرګ کې د هسپتال چارواکي د هسپتال مشران چې هغه هم پکې شامل وو او دوی وایي چې تر څو پورې هغه نوی مستفی شوی موږ خپل احتجاج جاری ساتو د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوه راډیو ټي وی پیښور
کدما نوریدون کو کتن کو تاسو ریپورتونه واریدل اوس پتاو سره خبر هم شریک کو چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن په ټول هیواد کې زړه ووټر لیستونه د بیا سر نه جوړولو خبر کړی دا خو هغه د پاره چې کوم نیټه دی د اگست اول نه نیټه خو دلی وغه تر لسم اگست پورې ځندولې دا زموږ د خبرونې وخت کدما نو کتن کو سر تر رسید پروګرام قربانو کې زو منیلا خالد او په سټوډیو کې ناست همکار او را سره ارباب محمود علی اجازت خواړو د الله پامان.